آزادی رادیویی مجله.
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. د آزادی رادیویی مجله په روانه خبرونه کې په پکتیا کې د کتابونو د پیر او پلور په باره کې ریپورت د درویش دورانی غزل
پر زائد دی چې د بلا په مخنیوي کې مو سمرسته وکړي، پر زائد دی چې د بلا په مخنیوي کې مو سمرسته وکړي. د دوی په فکر کې ودا چې کوم کوم کور ته به اجل رسوو.
د پښتون مستر بین زهیر الله مرکه
په گرمی کې مرا باندې یخنی راوستا، بابو جی که شیر خو گیره کټا سر یې د دې ماشې نه ګوته لري.
د نیپال د خلکو نقل او نور مطالب اورئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د مومند خبرندوی ټولنې د مشر نصیر مومند وفات د هیواد د فرهنګ لپاره یوه ضایعه وبلله. د خوشینۍ په هغه پیغام کې چې د نصیر مومند د وفات په مناسبت خپور شوی دی، جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دي چې ارواښاد نصیر مومند د فرهنګ یو تکړه خدمتګار و او د ادبي، علمي او پوهنتوني کتابونو د چاپ له لارې د هیواد د فرهنګ ډیر خدمت کړی دی. د مومند خبرندوی ټولنې مشر نصیر مومند تیر اونۍ وفات او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد نصیر مومند په افغانستان کې د علم او ادب د غوړولو لپاره د یوې خبرندوی ټولنې بنسټ کېښود او په سلګونو کتابونه یې خپاره کړل. یوې امریکایي مامورې ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې نوي تاریخي آثار له خطر سره مخ دي، ځکه چې حکومت یې ساتلی نه شي. د امریکا د سفارت د کلتوري میراث د پروګرام مشرې لورا تیدیسکو د تیرې چهارشنبې په ورځ په ژواک خبري آژانس ته وویل چې د تاریخي او لرغونو آثارو له درکه افغانستان یو شتمن هیواد دی، خو د تاریخي ځایونو د ساتنې او رغونې لپاره لازم اقدامات نه دي شوي. د میرمن تیدیسکو په نظر د افغانستان تاریخي ځایونو او آثارو ته د څو لسیزو جګړو، اقلیمي شرایطو، بېغورۍ، قصدي تخریب او لوټ سخت زیان اړولی دی. د امریکا د سفارت د کلتوري میراث د پروګرام مشره باوري ده چې د افغانستان حکومت د لرغونو آثارو خوندي کولو ته یوازې له 10% تر 40% پورې پام کړی دی. د لوګر ولایت د مسو د کان په ساحه کې غیر قانوني کیندنې د لرغونو آثارو د وضعیت یو مثال وباله. میرمن تیدیسکو وویل چې امریکا د افغانستان له حکومت سره د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو مرستې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د مظلون په نوم یوه نوې مجله له چاپه راووته. دغه مجله چې په کابل کې د افغانستان د هنر او کلتور د ودې ټولنې خپره کړې ده، تر ډېره حده اجتماعي او فرهنګي موضوعاتو ته بېله ده. د مظلون مجلې مسؤول مدیر عبدالرحمن لژوال او مرستیالی رفیع الله روشن دی.
په پکتیا کې د پوهنتون په جوړېدو او د پوهنځیو په زیاتېدو سره د کتابونو پیر او پلور زیات شوی دی، خو د ډېرو محصلانو ستونزه دا ده چې علمي کتابونه ورته په خپله ژبه نه پیدا کېږي. داود تپان د ګردیز په یوه کتاب پلورنځي کې دغه رپورټ برابر کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، کتاب د ژوند ملګری ګڼل کیږي. د دې ملګري سره په پکتیا کې ملګرتیا زیاته شوې ده. دا اوس زه په علمي کتاب پلورنځي کې ولاړ یم، ګڼ کسان راته ښکاري او په دې کتاب پلورنځي کې بیلابیل زرګونه ټوکه کتابونه ایښي دي. د دې کتابونو د پیر او پلور په اړه به هم د کتابخانې له مسؤول سره او هم د څو تنو لیکوالو یا د کتاب مینوالو سره خبرې ولرو چې دوی دلته راغلي دي او د خوښې کتابونه اخلي. نو له دوی سره خبرې کوو څه ډول کتابونه اخلي او څه ډول کتابونه یې خوښیږي. دلته یو کس ولاړ د دوی بزان را معرفي کړي.
بلې، د مانو عمر محمد د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی او پیلن د پکتیا ولایت د حقوق پوهنځي د څلورم کال محصل یم.
ته کتابخانې ته راغلی یا کتاب پلورنځي کې ولاړې؟ دلته بېلابېل کتابونه ښکاري، کوم کتابونه ډېر
لوستون کی لري
مدل ته مختلف کتابونه دی تاسو خپل پویږي چې پکتیا ولایت سپنتن راغلی دا دې سره مثلا د مسلینو په سدیل وړه دا دلته مسلین دی غوی مختلف مطالعات کوي مختلف څنګه کې زده کړې کوي هغه وړي چې داس کتابونه ولري چې دوی دی څنګه مطابق وي همدارنګه داس نور پونځي دغه د خپل پونځي مطابق کتابونه داس نور کتابونه دوی مطالعه کوي پکتیا کې کوم رښتې دي کوم پونتون کې دي همدارنګ د مکتب زده کوونکې دي دغه د فار مختلف کتابونه دلته موجود دي مطالعات کوي راځي دلته کتابونه اخلي علمی کتابتونه موږ ډیر زیات خوشاله یو دوی زیات خدمت پکتیا ته کړی
دلته مختلف کتابونه پیدا کیږي په دې کتاب لورنځو کې د پکتیا کې
ولا دلته داسې چې مشکلات ته بعضی کتابونه دي دلته نشته دي او بعضی دي چې موجود دي هغه سره موږ ستونزه لرو پښتونه دي اکثره تاسو پوهیږئ د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې دي غوی پارسی زبه سرګم کوي ژبه پارسی د یغنه کتابونه راځي دلته او دغه کتابو سره بعضی مسلین زیات مشکلات لري هغه خو بعضی کتابونه دغه بخې پارسی نه راځي دلته موږ ستونزه لرو مثلا موږ مزمه زمين دي لکه نړۍ سیاسي مسایل په نوم یو کتاب ده دا سپیګو نړیوال خصوصي حقوق دي په حقوق کې همداسې اداري حقوق د نور کتابونو د پښتو بخې پیدا کیږي
دلته په کتاب لورنځي کې ماشومان هم ست د خونځي زده کوونکي دلته ماشوم مخواته ولاړ د دینه په پښتنه وکړو سي د څنګه راغلي کتاب لورنځي ته ځان ماري فکر
عبد الواسع سماز
دلته څنګه راغلي د
کتاب لپاره راغلم کتاب
ته څه رقم کتابونه غواړي
هغه پښتو دري انګلیسي
خا دلته کتابونه پیدا کیږي
وو
خا نو دلته خو نور د کیسو کتابونه هم د تاسو کیسې لولای کینل ولای
او لول
درنو اوریدونکو ځینې لیکوالان او ژباړون کی هم دلته را سره ولاړ دي جهاد احمد زئی چې تر اوسه پورې دوه کتابونه ژباړلې دای برات وای دلته د کتاب د حالت فاړه راته وای تاسو لیکوال او ژباړن یاستي پیر او پلوري
ماشالله بو وای ما بعد تاسو ویني کتابخانه په مختلفو برخو ویشل شوی ده چې طبی کتابونه دي د انجینری یا د حقوقو هغه ته که تاسو ووینئ دینی کتابونه دي چې د مدرسو مولوي صاحبان رونه هغه د قصو یا د ناولونو کتابونه دي چې هر څوک د خپل خوښې کتاب ته ولاړ ده ګوري او اخلي یې خوشحاله یم چې د کتاب مینوال ډیر زیات شوي دي
د پخوا سره د پکتیا اوسنی وضعیت کتابونه د پلور څنګه ارزوئ
ډیر ښه پخوا پکتیا کې موږ داسې یو کتابخانه نه لرله الحمدلله اوس موږ یو کتابخانه لرو هغه کتابونه چې دلته مینوال ولري پیدا کیږي که پیدا نسی هغه په ظرف دی درو یا څلور ورځو کې په تلیفوني آرډر باندې راغوښتل کیږي او خپل مینوال ته رسول کیږي
درنو اوریدونکو زمونږ خبرې هم تر دې دمه واورې دي چې په پکتیا کې د کتاب وضعیت څنګه دی لیکوال په کومه سترګه ورته ګوري او لوستونکي له کومو ستونزو سره مخ دي ځینې کسانو دا راته وویل په کتاب پلورنځي کې چې دوی داسې کتابونو له نشت سره مخ دي چې هغه د دوی په خپله ژبه وي دا ستونزه به تر کومه بریده او کله اواریږي دا لا نه ده معلومه خو د کتاب پلورنځي مسؤل قاری محمد نسیم را سره ولاړ دی دی راته وای چې د خلکو ضرورتونو پوره کول ته څومره لاس رسیدلای
کتاب راوړل یا کتاب مینوال دلته څومره راځي موږ دغه غوښتنه تر ډیره حد پر کړې ده ځینې داسې کتابونه دي چې په انګلیسي باندې لیکل شوي دي یا په نورو ژبو باندې لیکل شوي دي هغه دلته موږ راوړیم دي خو په تعصب سره چې د افغانستان دغه سیستم داسې ده چې د تعلیمي سیستم یې چې موږ وویو چې دومره سټنډر سوی نه ده چې محصل په ډیرو ژبو باندې پوه شي انګلیسي نه ژباړه وکړي نو دوی ته دا تکلیف وي دوی خو محصلین دي نو د انګلیسي نه ژباړه نه شي کوی د نورو فارسي نه مثلا هغه لغات سختي ژباړه نه شي کوی نو موږ کوشش دی چې په خپله ملي ژبه باندې کتابونه راوړو دلته ځینې داسې کتابونه دي چې هغه په پښتو کې بېخي ژباړل شوي نه دي لکه د طب په باره کې یا د انجینري باره کې نو هغه محصلین بېچارهګان مجبوره دي چې هغه مطالعه کې یو څه ورنه راواخلي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري له زرګونو کلونو راسی بشر د شاتو د مچیو کمالونو ته پام شوی دی په رومانیا کې هڅه روانه ده چې د شاتو له مچیو څخه د صحیح مقصدونو لپاره لا زیاته استفاده وشي نور حال وشمه رشیدی را کوي
د شاتو د مچیو زهر د ګلو د منس هغه زیره ډوره چې مچی راټولوي او د مچیو شات له لرغونو زمانو راهیسې په طبابت کې پکاريږي دغه دود د لرغونی یونان زمانی ترسي په هغه وخت کې هیپوکراتس ویل چې شات د ټپونو د علاج لپاره پکاريږي، او د رومیانو عقیده و چې د ګلونو د منځ زیړه دوړه بنیادم ته ژوند بخي. په لرغوني مصر، هند او چین کې هم د شاتو د مچیو او روغتیا ترمنځ د رابطې خبرې کېدلې. د رومانیا په مرکز بخارست کې د شاتو مچیو د مالیجوي خصوصیاتو په باره کې د تحقیقاتي مرکز مشره کریستینا ماتیسکو وایي چې د مچیو کندو تر ټولو پخوانی او طبیعي درملتون دی. دغه تحقیقاتي مرکز چې په 1940 کې جوړ شوی دی، 115 کسه پکې کار کوي، او د شاتو له مچیو سره اړوند کابو 10 ډوله تولیدات مارکیټ ته وړاندې کوي. دوی اوس ان د پیشوګانو او سپیو د علاج لپاره هم له مچیو سره اړوند تولیدات لري. که څه هم اصلي ته وایي چې په دې باره کې باوري تحقیقات نه دي شوي، او د دې خبرې منل سخت دي چې د مچیو زهر به څه ګټې لري، خو په رومانیا کې یو شمېر ناروغان وایي چې علاج یې ورباندې شوی دی. څلور دېرش کلنه شاعره دوینا پوستولا چې په هرو دوو اونیو کې یو ځل د مچیو د زهر ستن لګوي، دا وایي د دغو ستنو په برکت اوس ګرځېدلی شي، حال دا چې پوره یو کال ځای په ځای پرته وه او ګام یې نشو اخیستلی. دا یوازې رومانیا نه ده چې په علاج کې د مچیو نقش ته پکې اهمیت ورکول کېږي، په نورو ملکونو کې هم دې موضوع ته توجه مخ په زیاتېدو ده. تیر کال د امریکا په لویس ښار کې په واشنگټن پوهنتون کې پوهانو یوه څېړنه خپره کړه چې د هغې په اساس د مچیو زهر د ایډس د مقابلې لپاره اغېزمن بلل شوي وو. په فرانسه کې له شاتو څخه د زخمونو په رغولو کې استفاده کېږي. دغه راز د شاتو مچیو له تولیداتو څخه په سینګار کې او د پوستکي د ګونځونو په لرې کولو کې کار اخیستل کېږي. البته رومانیا یو هغه هیواد دی چې د شاتو د مچیو کاروبار ته او له هغې څخه په روغتیایي چارو کې استفادې ته پکې زیات پام کېږي. د 2010 کال له احصایې سره سم په دغه 40 میلیونی هیواد کې 240,000 کسان د شاتو د مچیو په کاروبار بوخت دي، او د شاتو د مچیو 1,500,000 صندوقونه پکې شته.
زموږ همکار صالح محمد صالح ستاسو لپاره له داسې چا سره مرکه کړې ده چې ذهنونو ته سکون ورولي او شونډو ته مسکا وربخشي.
د ظهیر الله نوم به تاسو هم اوریدلی وي، کله د بابوجي، کله د خرش پرش، او کله هم د نانا په کرکټر کې رد څرګندېږي. په خپلو کلیپونو ګڼ خلک خندوي او د زړه له تله یې خندوي. ظهیر الله بابوجي چې ډېر کسان یې د ویډیویي کلیپونو د ډبنګ له کبله پیژني، وایې هڅه کوي په خپل دې کار سره ټولنې ته ښه پیغام هم ورکړي او په خپلو کارونو کې اصلاحات راولي. ظهیر الله د مستر بین کلیپونه ډب کوي او د بابوجي نوم یې ورکړي.
په ګرمې کې مرا باندې اخنی را وستا بابوجي کشیر خو ګیره
د شریک په نامه د کارټونی فلم مرکزی کرکټر یې د خرش پرش په نامه مشهوره کړی.
خرش پرش ته داسې نه سمېږي، صبر وکړه ښځې ته دلوې مچ هغه ساټله خو سالګیره نه کوي، ته زما سره څه کوې؟ لاس ته آزاد راځه را پسې بچې. مه کوه پرې مې دا لاس مو
چپشه خبره واوره سالګیره کومه.
د هندي سینما وتلي لوبغاړي نانا پاټیکر ته یې بل شخصیت ورکړی.
پریز تا باندې او ما باندې دا خلک پتا نه دی اریان دا پډنګ اریان دی ورکا ډنګ.
ظهیر الله مو پر ټلیفون را پیدا کړی دی، ډېری خبرې بل د څخه واورو. ظهیر الله خان، ډېر مده کیږي چې درک مونسته، څنګه یاست؟ صحت مو ښه دی؟
ډېر ډېر مننه. زه په خصوصي توګه باندې ظهیر الله بابوجي تاسو د ریډیو ټول ټیم ته او سونه مینوال چې زما دا غږ اوري ټول مینوال ته د زړه اخلاص
وعلیکم السلام. ډیر وخت کیږي چې پته مونږ لګیږي په څه کارو لګیا یاست؟ کوم البوم راځي که څنګه؟
اوس به ان شاء الله زموږ دوه البوم را روان دي، یو وړوکی اختر له بل غټ اختر ده. کوشش هم پکې وهم دې په دې وجه باندې زیات ولګي، د کوشش هم دا کړې چې د دې په سلیکشن باندې د کډې زیات خواري جوړې ناشنا ناشنا ایټم دې کې شامل کړي ان شاء الله کتون کې وته ډیر زیات خوند.
خو خلک هغه آشنا کرکټرونه هم غواړي ستاسو څخه، مثلا نانا دی او یا خرش پرش د نور کسان، هغه خو پکې
بالکل دغه ټول پکې دي. کم زموږ چې داسې خاکې مشهور لکه د خرش پرش او بابوجي نانا، نو دا لړی زموږ د البوم یو حصہ ده. دا زموږ په هر البوم کې وي.
دغه نانا ولې همیشه د اوبو خبريږي او نه غواړي چې ولمبي؟ دین مول ولې داسې یو کرکټر جوړ کړی دی؟
جی جی، دا زموږ د سټارټ نه چې کوم البوم یې کنه، نو هغه نه چې داسې سړی ګوري نو بیا په هغه اورسي. او په هر حال هغه چې کوم دی هغه زیات داسې خبرې دي چې نانا په غوسه کیږي.
په دې نوې البوم کې هم دغه شین راغلی دی، د نانا غوسه کېدل او جنگ کول او ځینې
ستاسو. بالکل بالکل بالکل. او زموږ نوې البوم چې روان دی په دې کې الیکشن ته ولاړ دی، او که ستاسو خوښي نو د مینهوالو اورېدونکو ته به کوم دی زنانه یو شعر دی چې هغه د نوي البوم کې ما شامل کړی دی. روان دی کار په شروع دی کوم چې کمپلیټ شوی دی نو په هغې کې د الیکشن ته ولاړي الیکشن کې ورته یو اجلا مقابله کې ولاړي نو هغه څه په دې انداز باندې وایي وایي نه وایي که ټیکټ د محبت راته میلاو نه شو رکبه که ټیکټ د محبت راته میلاو نه شو رکی بیا نو آزاد درته ودرېږم د جانان په علاقه کې. دا د نانا آواز دی
دغه جړاګان ته مخکې هم راخستې وه په څو کلیپونو کې دوی خو به خفه کېږي نه
اصل کې دي زمونږ په البم چې کم ټایم لګي او کم دغه کې نو موږ دې خبرو ته سوچ کوو بلکې زمونږ په البم کې ان کې یو دغه می چې زمونږ کم د مزاج کو کم غپ شپ کو کم په هغه مخونو باندې خنداګان راولو د ټینشن دور دی خو زمونږ د دې نه کتی اندا مطلب نه دی چې مونږ دې چا پورې خندو کو یا زمونږ د ځان نه زمونږ بس هغه فن ښکاره کړلی او هغه شوق دی او دغه دی نو په دې ارزښت باندې چې کوم دی زمونږ نه بیا هم ستاسو د ریډیو په دغه سره وساطت سره دا خبره کوم چې زمونږ کتی ان ګوره دی نه دا مطلب نه چې یو سړي ته دې نقصان ورسوو یو سړي پورې دې خندا وکړو نه زمونږ انشاءالله چې هغه که نانا دی او هغه که بل شو کې نو هغه مونږ هغه پیروډي چې کومه کوه خپل انداز مونږ جوړ کړی نو صرف او صرف د خپلو پښتنو وروڼو خویندو میندو دپاره چې یو فیملی پروګرام هغوی وګوري او خوند واخلي.
بلکل زریلا وروره ځینې ټکي تاسې په پخوانیو کلیپونو کې کارول چې هغه خلکو په کور کې نه سوای اورېدلی په آینده کې تاسې د دغه سي ټوکو د اصلاح لپاره څه پلان لري؟
د دغه خلاف مونږ باقاعده اواز هم اوچت کړی دی او د دې خلاف چې کوم دي څونه خلک دغه شان البوم کې زیات تر بیا سودا نه وي کنه موږ د اوریدونکو ته زدا ویل غواړم مینوال ته چیرې تاسو یو سیس باندې ځان شور کې دا کوم دبن خو دنیا قسم قسم دبنګي نو اپ پر نه شي ټول لز کوم زما یو خپل پہچان زما یو اواز دی چې هغه لوی واړه هغه دغه کول شي ان شاء الله که زمونږ البوم مې او دا چې سلیک دی رومبی کې سٹارټینګ کې دغه ان شاء الله اوس موږ خو ورایټي ورکو خو خپل په ذمہواره باندې او خو د یو فیملی پروګرام موږ جوړو نو هغه کې ان شاء الله زموږ دا دغه نه خو باقی د سنسر کې کې زموږ پروګرام
دغه اصطلاحات د کومه کې مثلا ځینې اصطلاحات به خو اوس په خلکو کې ډیر عام دي لکه ورک ډنګ او اوس ورته ټینګ ساو نه پیرم څنور اصطلاحات دي دا ته خپل پیدا کوي
چې بالکل دا موږ سرچ کوو د بس موږ ګرځو د سکرپټ پسې د دې شکم سلیکشن دی او بل موږ کوشش پکې دا کوو چې را زموږ د په پورتو جېب د خدمت د لپاره د هغه الفاظ استعمال کوم چې د خلکو نه ارشیو دي ګوره په تاسو سوچو کې زیات تر په یو کې کې یورپ او امریکا کې دا زیات تر ملکونو کې چې کوم دي د ما خلکو سره اړیکې نو ما ته ویره وي دا پلان کې الفاظ کوم تا استعمال کړی دی کنه دا کوم تشپانی به وایي تر کلی یو لفظ دی دا تشپانی نو مطلب دا دی چې مکمل لکه اسم لري کنه
او لکه مفلس چې
هغه شمن الفاظ چې کوم دی هغه موږ ورو دا موږ په خوا په کلو کې ورېدلی بیا یې کوي نو موږ ورته ډیر زیات خوشاله یو نو زمونږ کوشش هم دی چې هغه ټیپیکل پښتو هغه ځړه پښتو را وړاندې کو مینوالي وګور
دغه وزن ټول ستای ک نور کسان هم در سره په دې برخه کې همکاري کوي
جی په دې البوم کې چې څومره وزن دي د دې ایډیټینګ دی د دې سکرپټ دی د دې څه قسم تیارې پر دا ون من شو دا
دا د کاپی رائټ مسله په دې کې نه راځي مثلا تاسو د شریک هغه کارټون راخلی هغه نه یو بل شی جوړوي دوی خو په دې برخه کې څه اعتراض نه لري
نه مونږه کوشش هم دی کنه چې مونږ دا یو مکمل چیز مونږ دا څه نه کوو چې هغه باندې دغه جوړیږي مثلا مونږ ته جوړیږي مونږ دا څه ټوټه ټوټه کنه خپل سکرپټ جوړو نه دا څه دغه کوو ترانسلیشن ته دا هي چې اوم مارکیټ کې مونږ روغاسو دا غو فلم خرڅ نو مونږ خپل आवाज خرڅو مونږ خپل आवाज دغه یو څه کې دا څه مسله مونږ ځان ته نه پرې
د طنز او دغه کومېډي ترڅنګ تاسو کله نه کله په خپل البومونو کې د انسانيت او امن پیغام هم ورکوي څومره مهم دی دغه څه پیغامونه ته ځای ورکول په دغه البومونو کې ساس په نظر
نو بس نن سبا که تاسو وګورئ نو مونږ خو کوشش هم دی چې بل زموږ خپل یو تنظیم دی د سایه فاونډیشن په نوم باندې نو زموږ کوشش هم دی چې یاره موږ دا څه پدې کې کارو کو د معاشره کې د ینګ جنریشن مضبوط دا څه خبرې کوزو کو او دا څه کارو کو چې یاره هغه زموږ د کشر کول په کار باندې راشي نو د خیر خیګړې کارونه زموږ کار سره تړلې شوی او سیس دی
تاسو دا د سایا بنسټ یا فاونډیشن یا د ونو وکړه د دې بنسټ په مرسته تاسو کوم کارونه کوي
جی د دې تنظیم زموږ مطلب دا دی موږ په دې باندې چې کم دی نو زمون خو مختلف کارونه دي کو په کې لګیاو په کې او خاص خصوصي چې کم دی نو زمونږ د اذان په نوم باندې د تلسیم یا هیموفیل یا کم ماشومانو بدن چې وینه نه جوړوي هغه بلډ ترانسفیوژن هغه په بلډ باندې ځي
دغه کلیپونو تر څنګ تاسو په سټیج شوګانو یا پروګرامونو کې هم برخه اخلي کنه؟
جی داسې مختلف ګورو چې یو داسې پروګرام فیملی پروګرام یې کې بیا یې سخت
د بابوجی کوم نوې کلیپ کې आवाज کې شاید تاسو لري کا اوریدونکو سره شریک کړئ؟
ها د بابوجی زما د نوې البم کې یو کلیپ ته هغه په دې انداز باندې دی یو پارک کې کینی او یو کپل ځان ته خوره کې یو چمن کې کینی او یو پېسټری راوړی خوري کوم پېسټری باندې چې د پاسه غو کوچنی یو مچ بار بار راځي د دې زیات تنګي او دی ورته په دې انداز باندې وي او مته څه دونه په کوچو مینه ځان لا مې خوالا دا د بابوجی आवाज دا زموږ د نوې البوم کې
زایلو ته په کور کې هم داسې خبرې کوي لکه د بابوجی اخرش پرش چې خبرې کوي او کنه په کور کې عادي خبرې کوي د کورنۍ د غړو سره
نه جی هغه مونږ خپل کور کې وو یا داسې صدا څه ځکه نو زیات ډېر مرګري ما پورې خان دي مونږ خوای شي را سبا عام جون کې نه ځو بهر حال کور کې ډېر سیریس یم جی
جنگون هم در څخه کې جب کور کې کلا کلا
نه ما ترنن تاریخ پورې نه کور کې نه بار جنگ
نو بد خدای دې کامیاب لره په اخر کې افغانستان کې تاسو ګڼ زیات توریدون کې لري او دوی غواړي چې تاسو نږدې نه وګوري کوم سفر لري نه لري افغانستان ته چې په کوم سټیج پروګرام کې برخه واخلي دوی ته
ذکر پکې راغی نو خبرې خو ډېرې زیاتې اوږدې شو خو ډېر مختصر الفاظو کې به زه تاسو ته ووایم چې زه افغانستان ته تللی یم او دا خبره هلته ما بلا انټرویوز کې دا خبره ما کړې ده چې افغانستان جلال آباد ته چې زه داخل شوم نو په ما باندې په لومړي ځل باندې داسې ولګېدل چې زه شل پنځه دېرش کاله مسافر ما خپل ژوند کې ویستم په مسافرۍ کې تېره کړل ډېره موده پس خپل کور ته رالم
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
معماری او هنر دی او لځینو جهتونو تر ټولو لوی هنر ځکه عظمت او جلال پکې وي او یو ودانۍ ممکن په زرګونو کلونو عمر وکړي یو اروپایی سفیر چې د امیر تیمور پلازمینې سمرقند ته داخليده نو د شهر د خورا شاندارې ودانۍ په تندي باندې ولوستل چې یوازې لوی پاچایان لوی ودانۍ لرلی شي کله چې څلور کاله پخوا په اماراتو کې برج خلیفه جوړ شو نو سعودیانو له هغه دوه کاله وروسته په مکه کې د ساعت برج جوړ کړ او اوس یې په جده کې د دنیا د ترګردو لوړې ودانۍ د جوړولو کار پیل کړی دی نور حال وشمه رشیدی را کوي
سعودي عربستان د نړۍ ترګردو لوړ برج د جوړولو کار پیل کړی دی دغه برج به زر متره لوړ وي فعلاً په دنیا کې ترګردو لوړ برج په دوبۍ کې دی چې برج خلیفه نومیږي او 828 متره لوړ دی خو د عربستان په جدي ښار کې جوړیدونکی شاهي برج به د دوبۍ تر دنګې ودانۍ 133 متره جګ وي او ارتفاع به یې زرو مترو ته ورسیږي د سعودي غزت ورځپاڼې له رپورټ سره سم د دې ودانۍ په جوړولو به شاوخوا 1230 میلیونه ډالر ولګیږي او 15 کاله وخت به واخلي د جدې په شاهي برج کې به اپارتمانونه 15 ستوریز هوټل دفترونه او یو ترویتیون یا رصدخانه وي چې د ستورو حرکت به ورنه څارل کیږي دغه برج چې تهداوې په ځمکه کې 6 متره ژور دی د سرې بهیرې په غاړه جوړیږي او انجینران غواړي داسې جوړ کړي چې د سمندر د مالګینو اوبو له خطره خوندي وي
بارکوال میخیل په کوټه کې ستاسې لپاره د درویش دورانی یو نوی غزل ثبت کړی دی چې راځي سره وایو ورو او خوند ورنه واخلو
دا یو لګیاو یو چراغ تر بل چراغ پوری بل رسو دا یو لګیاو یو چراغ تر بل چراغ پوری بل رسو مر تر سهارا درنا د خورولو د عمل رسو چې زماز رل ما یوړ په هغه شکلی پسې روانم چې زماز رل ما یوړ پاغه شکلی پسې روانم زموږ په خوا کې دا رواج دی چې تر کور پوری غل رسو پر زائد دی چې د بلا په مخنیوي کې مو سمرسته وکړي، پر ځای د دې چې د بلا په مخنیوي کې مو سمرسته وکړي، د دوی په فکر کې وي دا چې کوم کوم کور ته به اجل رسوو. پر کاڼي کاڼي نوک وهو، که ګام پر ګام اخلو اغزی په پښه کې، پر کاڼي کاڼي نوک وهو، که ګام پر ګام اخلو اغزی په پښه کې، پروای نه کوو روان یو ستا تر هر پله پورې پل رسوو. چرا روان شوې نو دا مه ګوره پاتیږو او کمرو په لار کې، چرا روان شوې نو دا مه ګوره پاتیږو او کمرو په لار کې، و خپل انجام ته به درویشه اوس د مینې دا مزل رسوو. دایو لګیایو یو چراغ تر بل چراغه پورې بل رسوو، مړ تر سهاره د رڼا د خورولو دا عمل رسوو.
د یو بی تازه څېړنې په اساس د خپلو خاطرو او احساساتو لیکل د ذهن له قوت سره مرسته کوي. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه وشمه رشیدی لولي.
د ټکساس پوهنتون د روحیاتو استاد پروفیسر جیمز پینباکر د هغو خلکو په باره کې مطالعه کړې ده چې د خپلو ژورو احساساتو او په تېره بیا ترخو او پریشانوونکو احساساتو په باره کې لیکنې کوي. دغه پروفیسر دې نتیجې ته رسیدلی دی چې د خپلو خاطرو او احساساتو لیکل د ذهن قوت زیاتوي او آن د انسان جسم ته ګټه رسوي. د لایف ساینس خپرونې له رپورټ سره سم د جیمز پینباکر مطالعات ښیي چې که یو څوک د ترخو اړخونو په باره کې، مثلا د مرګ په باره کې لیکنې کوي، نو په نتیجه کې به یې له ژوند سره مینه زیاته شي. دغسې کس ته به ژوند محدود او تمامېدونکی نعمت ښکاره شي او له ژوند څخه د استفادې او خوند اخیستلو اراده به یې پیاوړې شي. د پروفیسر پینباکر څېړنه له لویه سره د خاطراتو او د ځان او خپلو فکرونو او احساساتو په باره کې لیکل ګټور ګڼي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
نیپال چې د نړۍ تر ګردو لوړه څوکه سنت ایورست پکې ده او د دنیا د مخ یو ډیر مشهور او افسانوي کس بودا هم په دې وطن کې دنیا ته راغلی و. د ولسي نکلونو لویه پانګه لري. تر ټولو ښه او زړور میړه یو نیپالی نکل دی چې لینا شریفی لولي.
تر ټولو ښه او زړور میړه. له ګورکا کلی په پلی مزل دوه شوه روزه لرې د غره په ډډه کې یو زمری او زمری او د دوی دواړو درې بچیان اوسېدل. د زمریو کور ته نږدې د ونوګنو په منځ کې یو ډیر ډارن ګیدړ هم استوګنه کوله. ګیدړ چې به د نورو حیواناتو له خولې د زمری د میړانې او جرأت خبرې اورېدې، په زړه کې به ورتېرېدل، نو ولې زما تعریف ونه شي؟ نو دا زه به څه یم؟ نو دا حیوانات ولی ونه وی چې ګیدړ تر هر چا زړور دی؟ او په دې منځ کې ګیدړ له ځان سره وپتیله چې د ځنګل د تر ټولو زړور ژوي نوم به ګټي. ګیدړ له دې وروسته په لاپو شاپو شروع وکړه چې هر څوک به یې ولیدل د خپل جرأت کیسې به یې ورته کولې. ورو ورو ټولو ومنله چې ګیدړ په رښتیا ډیر زړور دی، خو یو هغه څوک چې د ګیدړ د زړورتوب خبره ورته بابېزه ښکارېده زمری وه. یوه ورځ چې ګیدړ د بیزوګانو یوې ډلې ته د خپل زړورتوب غورې ویشتې او زمری خبرې اورېدې، د هغه په خوله کې ورولویده. وی ویل، ته خو چې زما د میړه سیوری هم ووینې، زړه دې له سینې بوټ راوځي، دا ډېرې لاپې مه وله. بیزوګانې سره وپوسنېدې، مسکۍ غوندې شوې او ګیدړ چې ډېر قهر ورغلی و له ځان سره وویل، د کبرجنې زمری ته باید خامخا سبق ورکړم. ګیدړ
په سبا سهار د زمري کور ته نږدې د یوې ونې شاته پټ شو، او چې زمری ولید چې په ښکار پسې ووت، د زمري کور ته ورغی، ورچیغې کړه: ورینداری وا ورینداری، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری د کور له منځ آواز ورکړ: په ښکار پسې وتلی دی. ګیدړ وویل: بخت یې بیدار دی چې په کور کې نشته، کنه نو زما د چرګوړو د خوړلو په ګناه به یې دومره وهل رانه خوړلی وو چې ټول عمر به یې د چرګوړي نوم په خوله نه وای اخیستی. د زمری په باره کې د داسې خبرو جرأت هیچا نه و کړی. زمری حیرانه پاتې شوه، خو هیڅ یې ونه ویل، او ګیدړ له شیبې نیمې انتظار وروسته په خپله مخه لاړ. بل سهار چې زمری بیا د باندې ووت، ګیدړ یې کور ته ورغی او آواز یې وکړ: ورینداری وا ورینداری، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ځواب ورکړ: همدا شیبه نیمه مخکې په ښکار پسې ووت. ګیدړ چیغه کړه: بخت یې بیدار و، کنه نو د سویانو د غلا کولو په ګناه مې لاندې ژورې کندې ته خطا کاوه چې پوښته یې څوارلس ځایه ماتې وای. زمری ځواب ورنه کړ، خو مخامې چې میړه راغی، د ګیدړ د پرله پسې راتلو او پټکو کیسه یې ورته وکړه. زمری ورته وویل: که بیا راغی ورته ووایه چې زمری وایي دا ګز او دا میدان، زړورتوب به دې وازمایم. په درېیم سهار چې زمری څنګه له کوره ووت، ګیدړ یې کور ته ورغی او په لوړ آواز یې وویل: ورینداری وا ورینداری، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ورته وویل: هغه همدا اوس په ښکار پسې ووت. ګیدړ په دومره لوړ آواز چې په ټول ځنګل کې انګازه وکړه وویل: بې غیرت زمریه، چې د ښکار نه یې نغلاوې کوې، ارمان ارمان چې په ګوتو راغلی یو سبق مې درکړی وای. زمری چې ډیر لرې نه و او د ګیدړ آواز یې اورېده، له ډیره قهره غاښونه وچیچل، وغړمبېد او رامنډه یې کړه. ګیدړ چې سخت ویریدلی و په ونو کې ننوت. له ورختایی یې کله یوې او کله بلې خوا منډې وهلې، او د سختې مایوسۍ په حالت کې یې فکر کاوه چې ځان د زمري له ژامو څنګه وژغوري. دغه وخت یې د یوې لویې زړې ونې په سوری شوې سټه سترګې ولګېدې. ګیدړ په دې تمه چې له زمري به ورک شي، د سټې په سوري کې ننوت، خو زمري یې لکۍ ولیده چې په سوري ننوځي، نو پسې ورټوپ یې کړل. زمری چې سخت په قهر وو، دې ته یې پام نشول چې سوری دومره لوی نه دی چې دی پکې ځای شي، نو پکې بند پاتې شو. خو ګیدړ ځان یو څه کیکاږه او ملای نری کړه، د سوری له بله سره روغ ووت. ګیدړ چې ډاډه شو چې زمری د وتلو نه دی، نو په زمری پسې ورغی، ورته ویل: میړه دې دومره رانه وویرید چې سیند ته یې ځان خطا کړ. ما هڅه وکړه وی ژغورم، خو کمبخت لهو شو. زمری په اوله کې د ګیدړ خبرې ته اهمیت ورنه کړ، او د هغه یوه بله لاپه ورښکاره شوه. خو چې څو ورځې تیرې شوې او زمری رانغی، ورو ورو یې د ګیدړ خبره زړه ته ولویده، او خپلو بچو ته یې وویل: دا راته سخته ده چې هم د کور کار وکړم او هم په ښکار پسې ووځم، نو غواړم له زړور ګیدړ سره واده وکړم چې د ښکار غوښې راورسیږي او وږي پاتې نه شو. ګیدړ چې د دغه سه وخت پرمان وو، د زمری غوښتنه په خوشحالۍ ومنله. چې سهار شو، زمری خپل نوی میړه په خوړو پسې ځنګل ته واستاوه. ګیدړ راووت، خو خوب ورته، او چې د څیړیو یخ سیوری یې ولید، کرار وغځید، خوب یوړ. لمر په پریوتو و چې راویښ شو، وږی و. د یوه نږدې کلي د بزګر کور ته غلی غلی ورغی، یو چرګوړی را پټ کړ، او د دې په ځای چې کور ته یې یوسي، په خپله یې نوشجان کړ. ګیدړ چې ماخوستن ناوخته کور ته تش لستون شو، زمری ډېره خوابدې شوه، او په ژړغوني غږ یې وویل: بچی می وګیدی او په کور کې د خوړلو هیڅ نشته. ګیدړ وزونګید، ویل: کاری ورځ په ځنګل کې وګرځیدم، خو د کار شای می پیدا نه کړ. ما غوښتل داسې څه راوړم چې ورته حیران پاتې شي، چې بیخي ډیر خوندور وي. زمری په آرامه غاړه ورته وویل: که خوندور خواړه پیدا شي نور اله نور، خو که پیدا نشي معمولی خواړه هم پروا نه کوي. زمری چې دې تصور خوشاله کړی و چې میړه یې اهمیت ورکړی او د دې لپاره په ډېرو خوندورو خوړو پسې ګرځېدلی دی، نو هغه ته یې وویل سبا به له خیره زه هم درسره ښکار ته ووځم. په سبا سهار باندې زمری خپل بچی په کور کې پریښودل او دا له خپل ګیدړ میړه سره یو ځای په خوړو پسې ووته. دوی د یوې وړې درې په وښیڼه کې د غویو ګله ولیده. زمری د ګیدړ په غوږ کې وپوسنېده. ورو یې وویل ته دلته ورباندې ټوپ کړه، د درې بر سر ته یې راوشړه، زه به هورې ورته پټه شم، هغه تر ټولو چاغ غویه یې برای سار کړم. ګیدړ د زمری خبرې ته سر وخوځاوه او چې زمری د درې بل سر ته لاړه، دی یوې لوړې ته وخوت، د غویو په ګلې ور ټوپ کړل. نور غویی و ترهیدل، منډه یې کړه، خو هغه چاغ چې زمری په نښه کړی و له ځایه ونه خوځېد. د وښو په خوړلو بوخت پاتې شو او چې ګیدړ ښه ورنږدې شو په ښکر یې وواهه. د غویي ښکرونه چې د ګیدړ ولیو ته برابر شوي و، ګیدړ کمبخت یې له ځمکې ښه اوچت کړ او پړ مخې واچوه. ګیدړ چې په ځمکه کلک لګېدلی و بی هوشه شو، او یو وخت چې په هوش راغی لمر یې د آسمان په منځ کې ولید. ښه ډیر وخت تیر شوی و. وروسته بیا ګیدړ او زمری یو بل سره وموندل. زمری ورته وویل تا څه وکړل؟ هغه غټ غویی څه شو؟ زه خو ورته په ساعتونو سترګې په لار وم. ګیدړ ورته وویل ما چې هر څومره سترګې وغړولې هغه چاغ غویی چې تا یادوه هغه مې ونه موند. وروسته بیا لمر ډیر تیز و، خوب راغی، یوه سترګه خوب مې وکړ. زمری نه غوښتل چې خپل نوی میړه خوابدی کړي، نو ورته وویل زه به لاړه شم په هغه چاغ غویی پسې، و به یې مومم چې دې خواته مې راوشاړه ته یې راته ونیسه. د ګیدړ دا خبره خوښه شوه. ښځه یې په چاغ غویی پسې لاړه او ده د یوه کمر یخ سیوري ته ډډه ووهله. خوندور ځای و. یو وخت چې سترګې مرغۍ مرغۍ کېدلې او خوب ورته د غویو د ترپکو آواز یې واورید، سر یې راوچت کړ. لږ وړاندې دوړې بادېدلې. زمری د غویو سلامته ګله را په مخه کړې وه. ګیدړ وویرید، یوې لوړې ته وخوت او چې ګله تېره شوه یو زوړ غویه یې ولید چې له نورو بیل مرګي حاله پروت دی. ګیدړ پرې ورمنډه کړه او زمری چې له لرې ګیدړ ولید چې زاړه مرګي حاله غویي ته ورتاو شو، نو آواز یې ورباندې وکړ. دا خو هغه نه دی چې ما درته ویلي و، هغه ځوان، هغه غټ چاغ غویی در نه خطا شو. ګیدړ ورته وویل ګرانې، ته غوښه نه پیژنې، دغه غویی چې تا ته زوړ او مرګي حاله ښکاري غوښه یې تر ټولو خوږه ده. د څاروي غوښه چې خوندوره نه وي چاغوالی په سر وهو. ګیدړ خپله خبره دومره په ډاډه انداز وکړه چې زمری ته په زړه کې ورتیر شول چې میړه به یې شاید سمه خبره کوي. نو ورته ویې ویل سمه ده، ستا تجربه زیاته ده، خو اوس راځه چې کور ته یې ورسوو. ګیدړ ورته وویل ته اوس له ما غواړې چې دا غویی در سره یوسم؟ زه نارینه یم او دا ډیره بده خبره ده چې ښځه دې وي او نارینه دې بارونه وړي. خیر، زه به دې یوازې نه پرېږدم، د غویی پرپوس به در سره یوسم. زمری د وفادارې ښځې غوندې هیڅ ونه ویل. بس یوه پښه یې د مړه غویی په ګیډه کېښوده او د بلې پښې په خپړو یې د غویی سینه وڅه او پرپوس یې ورنه ویست. میړه ته یې ورکړ او نور یې نو ټول غویی په خپله اوږه بار کړ. دوی د ستنېدو په وخت په لاره کې یوې ژورې کندې ته ورسېدل چې په تل کې اوبه ډنډ ولاړې وې. د کندې په سر باندې د تېرېدلو لپاره د یوې ونې ډډ پروت و. زمری چې کابو ټول غویه یې هم په اوږه و، د ونې په ډډ باندې اوچته تېره شوه، خو ګیدړ وډار شو، د کندې په غاړه وچ ودرید. زمری د کندې په بله غاړه ودرېده، مخ یې راواړوه، په ګیدړ یې آواز وکړ ولې وویرېدې؟ ګیدړ ځواب ورکړ نه نه د دې کندې په تل کې ولاړو اوبو ته فکر وړی یم. د شولو د بزغلي لپاره ډیر مناسب ځای دی. زمری مخ په وړاندې روانه شوه او له ځان سره یې په ویاړ او خوشحالۍ وویل چې شکر دی خدای داسې میړه را په نصیب کړ چې ان د ښکار په سخت سفر کې د کندې په ولاړو اوبو کې د بزغلي د کیښودلو په څیر ډیرو باریکو خبرو ته پام کیږي. کله چې زمری له سترګو پناه شوه ګیدړ کندې ته ورکوز شو او ځان یې دې ته ور ورساوه. دوی لږ وړاندې په لاره کې یوې نیغې خوی پرخې ته ورسېدل چې زمری ورباندې په اسانۍ تیره شوه، خو چې شاته یې وکتل میړه یې ولید چې یو ګام واخلي بیا وپرځي او بیا راپاڅي او بیا یې پښه وښویږي. زمری ورباندې آواز وکړ، په زحمت یې ډیره درته لوړه ده؟ قهریدلی ګیدړ ورته وویل، چټیت مه وایه، زه ګورم چې له دې پرخې به د ژرندې ښه پلونه جوړ شي او که نه. زمری مخ واړوه، روانه شوه او په زړه کې ور وګرځېدل چې د پخواني میړه یې دومره باریکو خبرو ته نه پام کیدل. کله چې نور نو زمری ته پرخه او ګیدړ نه ورښکارېدل، ګیدړ د پرخې په خوا کې خوړ ته ورکوز شو او په منډه یې زمری ته ځان ورساوه. دوی چې یو څه نور مزل وکړ، یوې نرۍ ژورې کندې ته ورسېدل چې پل ورباندې نه و. زمری ټوپ وواهه او تیره شوه، خو ګیدړ چې بله لاره ونه لیده کندې ته کوز شو. زمری چې میړه لاندې په کنده کې ولید ویې ویل، وایي ګرانه لاندې لوېدلی یې؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه، دلته په بوټو کې ګورم چې د میښې لپاره مې ښه پړی جوړیږي که څنګه. د زمری خوله له خوشحالۍ نه ورټولېده، ځکه په ټول عمر کې داسې نارینه نه و لیدلی چې د ژرندې پل، بزغلي، رسۍ او هر شي ته د پام وي. زمری په مینه ورته وویل، د زړه سره په راختلو کې مرسته درسره وکړم. ګیدړ چې ځان د ښځې مرستې ته محتاج نه ښوده ویویل، نه نه، ته په مخ ځه، زه دلته په دې بوټو باندې ځان پوهوم او بیا درخیژم. زمری روانه شوه او ګیدړ چې د غویي له پړپوس سره د کندې د اغزنو بوټو په منځ کې ختل ورته سخته و، په ډیر زحمت را وخود. د پړپوس ډیره برخه په اغزیو کې توګل شوې او ورنه پاتې شوې وه. لږ وړاندې چې ګیدړ زمری ته ور ورسېد، د زمری پړپوس ته پام شول چې ډیر لږ پاتې دی او ګیدړ ته یې په شک وکتل. وی ویل، پړپوس دې څه کړ؟ ګیدړ ورته وویل، ځینې یاران دوستان مخې ته راغلل او ما د پخواني عادت له مخې د پړپوس یوه یوه ټوټه ورکړه. زمری ته د ګیدړ دا خبره رښتیا ښکاره نه شوه. وی ویل، ته کله دومره یاران لري؟ ګیدړ وویل، ته څه پوهیږې چې څومره یاران لرم؟ زما ملګري ستا تر ملګرو خورا زیات دي. زمری وویل، ګمان نه کوم. ګیدړ وویل، ته هم خپلو یارانو ته ور ناره کړه، زه به هم ور نارې کړم، و به ګورو چې څوک ډیر ملګري لري. زمری چې په ګیدړ باندې باور کم شوی و، غویه یې له اوبو کوز کړ او په لوړ آواز وغړمبېده. د دې آواز په ونو، درو او غونډیو کې تاو راتاو شو، خو هیچا هم ځواب ور نه کړ او ژبی له ویرې داسې غلي شول چې بې له باده نور هیڅ غږ نه اورېدل کېده. وروسته بیا ګیدړ وانګولل. د ګیدړ په ځواب کې د ځنګل ګیدړو او شغالانو هم وانګولل او د کلیو سپیو وغپل. زمری حیرانه شوه او یقین یې راغی چې میړه یې نه یوازې په ځنګلونو بلکې په کلیو کې هم ډیر یاران دوستان لري. د دې میړه چې دومره زړور و چې زمری ورنه ویرېده او دومره هوښیار و چې مزناکه غوښې پیژندله او د رسۍ او د ژرندې د پل غوندې وسایلو د جوړولو فکر ورسره و او یاران دوستان یې له شمېره وتي و، زمری ته تر ټولو مناسب میړه ښکاره شو. دوی چې کور ته ورسېدل، د زمری وږیو بچو د زاړه غویي غوښه ډیره په خوند وخوړه او زمری نور په دې کې هیڅ وخت شک ونه کړ چې تر ټولو ښه او زړور میړه یې په نصیب شوی دی.